دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه تیر ماخام د نامعلومو کسان لخوا د کابل د ښار په شمال کې د برېښنا کوټ د وستنې د الوزول لامله په ښار کې برېښنا قطع شوې. د افغانستان د برېښنا د شرکت یو مسؤول احمد مسعود نیکزاد امریکا غږ ته وویل چې د برېښنا ستنه د بم په وسیله د قلای مرادک په سیمه کې الوزول شوې او له کابل نه علاوه پر اتو نورو ولایتي مرکزونو باندې هم برېښنا قطع شوې. افغانستان دا وخت 80% برېښنا له ایران او د مرکزی آسیا د دریو جمهوریتونو نه واردوي. د فرانسې خبری آژانس وای چې د کابل په شمال کې تیر شپه د برېښنا د ستنې الوزول د طالبانو د هلو ځلو پر خلاف یو بل گزارو چې هغوی په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ د راوستلو لپاره کوي. آژانس وای که څه هم چې د چاودنې علت لا په سمه توګه نه دی څرګند شوی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دښمنان اوس د هغوی په خلاف له هغو تکتیکونو نه استفاده کوي چې یو وخت به طالبانو د پخواني حکومت چې متحده ایالات یې ملاتړ کوو د بې ثباته کولو په خاطر ورنه استفاده کوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د روسي حکومت د نړۍ د تندرو سازمانونو د لیست نه د افغانستان د طالبانو د تحریک د نوم په لری کولو باندې غور کوي. د رویټرز آژانس وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا خبره په مسکو کې پروانه ونه کې د افغانستان په باب د حق غونډې په پا پای کې کړي چې د روسي په بلنه او ابتکار جوړ شوی و. د ریپریف یا نجات په نوم یو خیریه مؤسسه وایي چې د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې حکم کړی دی چې د ګوانتانامو په نظامی زندان کې د اسدالله هارونګل په نوم د یو افغان قیدی غورځول غیر قانوني عمل و. ریپریف وایي د تیرو لسو کلونو په دوران کې دا لومړی ځل دی چې یو افغان قیدی د امریکا په یوې فدرالي محکمې کې دعوا وګټله. نن د جمعې په ورځ په شمالي او جنوبي سالنګ کې د سختو واورو د اورېدو له امله د سالنګ لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د شنبې په ورځ هم په شمالي او جنوبي سالنګ کې د واورو د اورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او مطبوعاتي وایان زبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان په تازه میوه باندې به ګمرکي محصول نه لګوي. لبل خو د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویل دي چې د پاکستان سفارت با افغان تاجر او سوداګر ته د 15 کلونو ویزه جاری کړي او کوم تاجر او سوداګر چې تورخم ته رسیدي د وی مشت ویزه به ورته ورکول کیږي. همداراز پاکستانی چارواکو ویل دي چې د تورخم ترانزیتي لار با د ترانزیتي مالونو په مخ د 40 ساعتونو لپاره پرانستي او د 12 ساعتونو لپاره به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR دفتر وای غواړي چې د هغو خلکو په اړه چټک ارزیابي بشپړه کړي چې د کورنیو جګړو له امله له خپلو کورونو نه بې ځای شوي. دغه نړیواله اداره وای غواړي معلومه کړي چې څومره خلک بیرته خپلو کورونو ته رسګ لپاره چمتووالی لري. UNHCR وای چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 5000 خلک له خپلو کورونو نه بې ځای شوي وو. پانه وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا او چاوای که څه هم چې دوی د شپږ سوه او شپږ میلیونو ډالرو عاجل مرستې خواست کړی خو تر دې دمه ورته د دغو پیسو جملې نه صرف 50% رسیدلې دي. زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د مطبوعاتو د څار کمیټې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا تیر ورځ په کابل کې د ښځو د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې پر ژورنالیستانو باندې د حملې غندنه کړې ده. نوموړي کمیټې نن د جمعې په ورځ د تلې میزان په 10مه په یو مطبوعاتي بیانیه کې د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ وکړ چې دغه پیښې په اړه تحقیقات وکړي. لبل خوا په پاریس کې د بسرحده خبريالانو کمیټې هم پر ژورنالیستانو باندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حمله غندنه کړې. څو تنه افغان مېرمنو پروند پنځشنبه په ماښام ملګرو ملتونو ته خواست وکړ چې طالبان دې دغه نړیوال ادارې په غلیتوب کې نه مني. د رویټرز خبری آژانس وای افغان مېرمنو ډلې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ودانۍ نه بهر ژورنالیستانو ته وویل چې طالبان دې منع کړی شي. د ښځو دغه ډلې مشري د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په غاړه وه. فوزی کوفی خبریالانو ته وویل چې دا چوکۍ باید هغه چاته ورکړل شي چې د ښځو په شمول د ټولو خلکو د حقوقو احترام کوي. له فوزیه کوفی سره پخوانی ډیپلوماته اصیلا وردګ او ژورنالیستا انیتا شهید او ناهید فرید ملګری وي. د نیوزویک مجلې د میزان په نهشتمه ریپورت ورکړ د ناټو تړون چې د نړۍ تر ټولو غټ نظامي سازمان ګڼل کیږي لا اروپا نه بهر د خپلو نظامي ماموریتونو د پای ته رسولو په اړه سوچ او فکر کوي. د نیوزویک مجله وایي چې د ناټو له تړون د مشرانو ترمنځ په 1.5 کاله او مشورې سږ کال په اګست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له راوتو وروسته پیل شوې. د ناټو له تړون سرمنشي انس سټولټنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې له پیل کېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل په کوم شکل چې د ناټو د تړون تر ټولو غټ نظامي حضور پای ته ورسول شو دا حقیقت ورنه جوت شو چې په راتلونکي وخت کې باید د دې ډول ماموریتونو د پیل کولو نه مخکې ناټو دوه واري فکر وکړي. د سټولټنبرګ په وینا په افغانستان کې د ناټو د تړون مشکلات هغه وخت زیات شو چې خپل اصلي ماموریت نه چې په هغه هیواد کې د القاعده د شبکې ډنګولو توجه د افغانستان د آبادولو په لور واړوله. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړی دی چې اوس هم 55,000 افغانان چې ښځې او ماشومان ورسره هم ملګری دي د امریکا د پوځ په 100 چوکیو کې پراته دي او په ملګرو ملتونو کې د نړۍ 4 دیشتو غړو هیوادونو په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې د چین د حکومت نه غوښتي دي چې د سینجیان یا ختیځ ترکستان د غوري مسلمانانو د حقوقو درناوی دي وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلای شئ چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د داخلي بيزي سو کورنیو د شمیر د معلوماتو لپاره یو چټکه سروي کوي. د کابل ولایت د مهاجرینو رئیس وایي چې د ژمي د پیلېدو د مخه خپل مينو ته به ځای سي کورنۍ ستنوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې د روان 2020 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر 13 ورځې پورې له 615,000 څخه زیات افغانان دلته په هیواد کې د جګړو او نورو عواملو له امله خپلو بیرو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې د داخلي بېځایه شو افغانانو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یو چټکه سروې کوي. یو ان ایچ سی آر د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دغې سروې په ترڅ کې به نه یوازې په افغانستان کې د داخلي بېځایه شو کورنۍ شپیر سرګن شي بلکې هغه افغانانو شپیر به هم معلوم شي چې د بيزي کېدو وروسته بیرته خپل مينو ته ستنه شوي دي. یونیسیر د داخلي بيزي شو د شپیر د معلومولو لپاره د سروي پریکړه په داس کې کړی چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیلېدو ته ډېرې کمې ورځې پاتې او شمیر ولایتونو څخه په روسي به شو کې کابل ته د کډه شو کورنۍ غړي د هوا د سړېدو خوراکي توکو او د سرپناه د دشتو څخه شکایتونه کوي.
کورنۍ مال ته پریښودلو معلوم پریښودو موږ د سر نه راوي سورال دلته په میدان باندې ناست یو ماشومان دلته راغلي خار دغه چا څوک خپل لاغو کړ ناست یو کوڅو چا خپل نه خو ناست یو ځکه پراته یو کڼوالي بیختنو
شي ولا کوي وس ګرځو بازار کې وروګل مزدوري پیدا شغنه پیدا کیږي یا خپل یې نه پکو وګ
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدو کوچارو وزارت د کابل ولایت د مهاجرینو او سړیدو کوچارو رئیس مولوی عبدالمجید وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 داخلي بيزه شو کورنۍ سره خپل بیل ته په بیرته سره دوکي برسته کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کابل ته ډیر زیات بیجاسي خلک د نورو مختلفو ولایتونو څخه دلته راغلي دي البته مختلفو مشکلاتو په اساس سره. نو الحمدلله امارات اسلامي افغانستان اوس فعلاً تصمیم نیولی هغه کسان چې غواړي بیرته خپل کور ته لاړ شي هغوی لپاره موږ سهولتونه لکه د ترانسپورت او نقد پیسې او خوراکي مواد ورته تهیه کوو هغوی خپل ولایتونو ته لیږو.
د کابل ولایت د مهاجرینو سړیدونکو د چارو رئیس ویل چې ریاست په دبرسته کونکو موسی سوپ بلتیا د جیمی له رسیدو وړاندې هغه بيزه شوی کورنۍ خپل سیمو ته سړي کی چې په داوطلبانه ډول خپل سیمو ته سړیدل غواړي.
ان شاء الله امید ده چې یو کس هم په کابل کې داس څوک پاتې نشي چې غوي داوطلبانه په خپل حاضر وي چې مخبل ولایتونو ته ځو موږ ان شاء الله غوته رسیدو کې وکولای شو.
په افغانستان کې د جګړو سربېره سکل د وشکالې او طبي په خلابل هم په زړګلو کورنۍ خپل بيزه شوی دي. اکثره دا کورنۍ کابل هرات کندهار مزار شریف د جلال آباد خارود ته کډه شوی او په دغه خارود کې ځانونو ته د موقتی اوسېدانې لپاره د ژوند د تیرولو بندوبست کړی. د سلګونو زورو داخلي بې ځای شو کورنیو سربېره د مهاجرت د نړیوالې ادارې د راپور له مخې سکل د روانې میاشتې د نیمې پورې 10,000 افغان کډوال د ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنې شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د مالي مرستو د یو نوی طرحه جوړه کړې. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په نوې جوړه شوې طرحه کې د طالبانو د اسلامي امارت پر ځای مالي مرستې به په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو پروګرامونو له لارې د بېوزلو کورنیو سره وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بروکسل کې دوه ورځې غونډه پیل کړه. ناتو وايي دوی پر دې هم خبرې کوي چې د ائتلاف ځواکونو تر راوتلو وروسته د دې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو په امن ځای بدل نسي. د بل خوا روسیه وايي چې طالبانو سره په مسکو کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت روسي سره پر کړکیچ او د ټکنالوژي پر پالیسي خبرې کوي. د امریکا په مشرۍ افغانستان څخه د ائتلاف ځواکونو تر راوتلو دوه میاشتې وروسته د لومړي ځل چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
And we have to remember that we were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan.
دا باید په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې ډیر سخت انتخاب سره مخامخ وو. وتل یا د طالبانو دراتک خطر او موږ ته دا خطر روښانه وو او که پاتې شوی وي ډیره مرګ ژوبل رامنځته کېدله. جګړه او تاوتریخوالی هم زیاتېدو او په ډیر احتمال سره چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی وي. د ټولو متحدینو ترمن د زیاتو مشورو وروسته مونږه په دې هوکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسو.
د امریکا د دفاع وزیر لایک آستن هم بروکسل ته رسیدلی دی. خغلی آستن په ټویټر لیکلی دی:
زه دلته راغلم چې د ناټو د پوځي وړتیاو په برخه کې همکاري وکم او ډاډ ترلاسه کړم چې د ناټو سازمان راتلونکو ننګونو په وړاندې چمتو دی.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې پرون په مسکو کې د طالبانو په شمول د سیمایزو هیوادونو غونډه پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني پای ته ورسېدله. طالب چارواکي وایي دا د خلکو حق دی چې نوې حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي.
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې نوې حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي، ځکه دا ښکاره خبره ده که نوې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي مستقیما به ځواکمنې شي.
خو روسیې له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او تمه لري چې طالبان د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو ته درناوی وکړي چې پکې د ټول شموله حکومت جوړول او د خلکو اساسي حقونو ته درناوی شامل دي.
موږ د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړلې. اساسي بشري حقونو نړیوال ترګري او د نشئی موادو په وړاندې په دوامدار مبارزه او د گاونډیو هیوادونو د امنیت په تضمین مو خبرې وکړې. هیڅوک مخالف نه او ټول موافق دي او افغان پلاوی هم په غتصبان یو ځل بیټینګارو کې وخت تر رسیدو وروسته اشمنه کړی ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د جګپوري پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. قریشی د دغه سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د شاه محمود قریشی پر راتک خوشحالي ښودلې ده.
پدې کې د تجارت مبارکي او د لارو د خلاصون مبارکي او د سرحد باندې سکون بندشونه دي چې مرزان به اوري راوي به یا د تجارانو سستنځي همدارنګ ټول اړوند موضوعات باندې د ښه خبرې وسوي ډېر ښه مجلس وسو. امید ست سره د سره به نو اقتصادي اړیکې هم خېسي او د ډیپلوماټیک اړیکې به هم خېسي.
زه په کابل کې د بهرنی چارو وزیر سره په جمهوریت مانۍ کې یم او موږ تفصیلی غونډه وکړه. د افغان طالبانو مشرانو سره مو مفصل خبرې وکړلې. په دې غونډه کې د طالبانو صدر اعظم او ټول جګپوړي غړي وو. موږ په ګڼو مسایلو سوداګرۍ، تګ راتګ او سیمه ییزې ښکېلتیا باندې سره خبرې وکړې.
پاتیر شاو خو دو میاشت کې په افغانستان کې طالبان تر واک تر رسیدو وروسته دا کابل ته د شاه محمود قریشی لومړی سفر دی چې تر سره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د ای اس ای ادارې په خوانی مشر فیض حمید هم په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو استازو د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت ټول شمول دی او د پخوانی نظام لشتر لږه 15,000 مامورین ورسره په کار بوخته. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو څخه د ټول شمول نظام جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخوانی حکومت د ټولو ملکي مامورینو څخه غواړي چې خپل کارونه تستانه سي او د افغانستان په بد وضعیت کې د همکاري لاس ورکړي.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساری فقر او لوګي سره مخ دی. د همدې لوی اندېښنو په وخت کې چې پوری طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وښتنه کوي چې بیرته کارونه تستانه شي.
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي او داسې نشي کېدای چې ستور نظام بدل شو ټول خلک یې لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو هم خپله لرو په دې نظام کې. مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې پروګرام کې چې هغه د کار وړتیا لري همونږ د ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او کار روان کړی.
د طالبانو د تېرې دورې وروسته د تېرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخواني مامورین او د طالبانو نمایندگان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
پخوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و، اوس موږ اقتصادي جنگ سره پوسټن نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه 9.15 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او پټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړې ده.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي باندې په افغانستان بهرنی کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورنی عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخوانی حکومت ټول لګښت نشته 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو داسې وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
که چیرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورځ ته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګرېوان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونه ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدي پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، معلمانو او نورو ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالي او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
پینه مانی وایي د متحده ایالاتو د امراضو د وقایې او مخنیوي مرکز د تایید سره سم با د پنځو او یوولس کلونو ماشومانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کولو لړۍ پیل سي. د بلې خوا په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو یو مشورتي ډله متفقه توګه د اتلس کالو څخه د پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د کووید 19 په ضد د جانسن ان جانسن واکسین بوستر یا دریم داور واکسین تایید کړ. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د واکسینونو او عامې روغتیا مقررات د یو تود سیاسي بحث په توګه پاتې دی.
د کووید 19 په وړاندې د جانسن ان جانسن واکسین چې یوازې یو ډوز لګول کېده، تیر اونۍ د دغه واکسین د بوستر ډوز د تاییدو هلې ځلې یو ګام مخ ته ولاړ. د خوراک او درمل د ادارې د مشورتي ډلې د متفق رائے نه وروسته اوس د واکسین د دغه ادارې د تاییدو انتظار کوي. سلاکارانو هغه مخ په زیاتیدونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې یو عمومي نظر هم دی چې د وخت په تیریدو سره د جانسن ان جانسن واکسین د فایزر او مودرنا واکسینونو په پرتله د وایرس په وړاندې لږ محافظت لري.
د هغه معلوماتو لمخې چې دوی د معافیت د کمیدو په اړه ورته ګوري او همدارنګ د خلکو په مختلفو عمرونو کې او هغه معلومات چې موږ له اسرائیل څخه ترلاسه کړی خای چې حتی په یو ځوان ګروپ کې د مثال په توګه له 40 کلن تر 60 کلن پورې د بوستر واکسین اخیستل ډیر ګټه لري.
ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې امریکا به د واکسین په سپارښتنو کې تعدیل راولي. د هیواد په ځینو برخو کې د عامه او خصوصي دفترونو د کارمندانو لخوا د واکسین د اجباري کېدو په وړاندې لاریونو نشوي. د واشنگتن ایالت د بوئینګ دغه شرکت یو بیلګه ده. د ټکساس جمهوریت غوښتونکو والی ګریګ آبت په دې وروستیو کې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د واکسین اجباري کېدل منع کوي. دا فرمان د ولسمشر جو بایدن له هغه غوښتنې څخه سرغړونه ده چې د ټولو شرکتونو لپاره چې لږ تر لږه سل کارمندان لري واکسین اجباري کوي او یا باید د کورونا منظمه آزموینه وکړي. د ارکنساس جمهوریت غوښتونکو والی آسا هچنسن وایي که څه هم هغه د فدرالي حکومت لخوا د وضع شویو فرمانونو سره مخالفت لري، خو د شرکتونو لخوا د اجباري واکسین د مخنیوي ملاتړ نه کوي.
ایالتي چارواکي ځینې وخت وایي چې شرکت باید د دې صلاحیت ونه لري چې په خپلو کارمندانو واکسین لګول اجباري کړي. زما په نظر دا هم غلطه لار ده. دا د یو بحث در منځ کې دول پر عملی کار نه دی، خو دا اصولي هم نه دی.
په ورته وخت کې د خوراک او درملو د ادارې د مشورتي ډلې سپارښتنه به په هغو خلکو باندې عملی شي چې عمرونه لا تل سپورت دي او د جانسن ان جانسن واکسین لږ تر لږه دوه میاشتې مخکې اخیستې وي. دا اقدامات لاغه وروسته تر سره کیږي چې سپینه ماڼۍ په اگست میاشت کې د کورونا ضد د دریم دور واکسین د یو ستر او پراخ کمپاین اعلان وکړ.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د ښځو لپاره ټولنیز فعالیتونه محدود سوي او تر ډیره د کار، تحصیل او تعلیم څخه محروم دي. یو شمیر مدني فعالانو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او د نجونو د تحصیل او کار کولو غوښتنه یې کول. په دې مظاهره کې ځینې خبریالان وهل سوي او زخمي سوي هم دي. په عین وخت کې یو هنرمند وایي د طالبانو پر تلو ورته د هنري فعالیت هیڅ علاقه نه ده پاتې او غواړي له هیواده ووځي.
دا هنرمند اسیتا فردوس نومیږي، شپږویشت کلنه ده. وایي د ورځې چې طالبان واکمن شوي خپل هنري کار نشي کولی او غواړي فرانسې ته لاړ شي. اسیتا په تیرو پنځو کلونو کې څلور نندارتونونه جوړ کړي وو او خپل څناڅه پنځه ویشت هنري رسمونه او آثار پلورلي چې یو نیمې حتی تر زر ډالرو پلور ته ایښي وو. خو د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې طالبان بیا واکمن شوي اسیتاوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه ده پاتې.
او انګیزه
که قبلا وجود داشت فعلا انګیزه وجود نداره. کومه علاقمندی چې ما پخوا لرله اوس نه ده پاتې. د یو هنرمند لپاره آرام او د امن چاپیریال پکار دی او زه هغه مهال نه لرم. لکه چې می وویل زه نه د خپلو هنري کارونو نندارتون جوړولی سم او نه خپل هغه خیالونه انځورولی سم چې زما په ذهن کې دي. طالبان ژمنه کوي خو زه ته به د هغوی په تفسیر د شریعت مطابق زیاته آزادي ورکړي چې تعلیم او کار پکې شامل دي، خو اسیتا د طالبانو په وعدو باور نه لري.
اصلا ما تصور
نه کړم رښتیا ووایم، ما په دومره سرعت د رژیم د بدلېدو تمه نه درلوده. د رژیم د بدلېدو سره د افغانانو په ژوند کې یو لوی بدلون رامنځته شو، خصوصا د ښځو په ژوند کې. ټول ښځې په کور کې کښېناستي او دا ډېره دردونکې ده. اسیتا وایي د فرانسې د حکومت لخوا ورته ډاډ ورکړل شوی چې په نږدې میاشتو کې به بل ځای ته یوسي. د کار او تحصیل نه په معنی کېدلو یوازې اسیتا شکایت نه لري. نن په کابل کې څنا څه شلو ښځو د معارف وزارت له مخې نه تر مالی وزارت پورې لاجون وکړ او د تعلیم، تحصیل او کار کولو غوښتنه یې کولې. په دې مظاهرو کې یو خارجي خبریال سره د طالبانو تشدد شوی چې غوښتل یې د مظاهرې عکاسي او فلم واخلي. وروسته دوه نور خبریالان هم د طالبانو د ټوپک په میل، سوکانو او لغت وهل شوي او له ساحې نه شړل شوي دي. زهرا محمدي د دې مظاهرو منتظمه وه او د فرانسې خبري آژانس ویل چې د ډیرو خطرونو په منلو خزونن مظاهره وکړه.
مثل گذشته باز ما به خیابان آمدیم. ما صبر خود را می خواهیم بلند کنیم تا زمانی که مکاتب دخترانه باز شود، تا زمانی که وضعیت اقتصادی در جهان این صدای ما را بشنود که وضعیت بد اقتصادی به اوج رسیده، قیمت مواد خوراکی، مواد ارتزاقی و مواد سوخت به حدی زیاد است که مردم فقیری که در کشور ما زندگی می کنند توان خرید هیچی را ندارند.
د یوې میاشتې نه ډیره موده وشوه چې د لیسون جونې د ښوونځیو له مخې ستنې کړل شوي او د تېرې اګست میاشت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ښځې خپلو دفترونو ته له تلو هم منع کړي دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټي کی تیر ماقام د نامعلومو کسان لخوا د کابل د ښار په شمال کې د برېښنا کوټ دی وستنې د الوزول لاملا په ښار کې برېښنا قطع شوی. د افغانستان د برېښنا د شرکت یو مسؤل احمد مسعود نیکزاد امریکا غږ ته ویل چې د برېښنا ستنه د بم په وسیله د قلای مرادبک په سیمه کې الوزول شوې. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د روسي حکومت د نړۍ د تندرو سازمانونو د لیست نه د افغانستان د طالبانو د تحریک د نوم په لړ کولو باندې غور کوي. د ریپریو یا نجات په نوم یو خیریه مؤسسه وایي چې د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې حکم کړی دی چې د ګوانتانامو په نظامی زندان کې د اسدالله هارون ګل په نوم د یو افغان قیدی غورځول غیر قانوني عمل و. نن د جمعې په ورځ په شمالي او جنوبي سالنګ کې د سختو واورو د اورېدو له امله د سالنګ لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي چې د پاکستان سفارت به افغان تاجرو او سوداګرو ته د 15 کلونو ویزه جاری کړي. همداراز پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د تورخم ترانزیتي لاره به د ترانزیتي مالونو په مخ د 40 ساعتونو لپاره پرانستي او د 12 ساعتونو لپاره به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصي. د افغانستان د مطبوعاتو د څار کمیټې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا تیر ورځ په کابل کې د خزو د احتجاجي مظاهره په دوران کې پر ژورنالیستانو باندې د حمله غندنه کړې ده. په پاریس کې د بسرحد خبريالانو کمیټې هم پر ژورنالیستانو باندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حمله غندنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د نړۍ څلور دیشتو غړو هیوادونو په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې د چین له حکومت نه غوښتي دي چې د سینجیان یا ختیځ ترکستان د غوري مسلمانانو د حقوقو درناوی دي وکړي.
درنور دونکو زمر دغه پرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ پرونی اوري.